ستړي مشي دا مشال ریډیو دې د 2 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابرني کې هیلو سلامونه ومني په خبرونه کې را سره د ټکنیک په برخه کې میلاد نسیمی او د خبرونو لپاره را سره اسرار علم مومند مرسته کوي د دې خبرونه د سر موضوع د پښتونخوا ملي او عامي ګوند لخوا هغه جرګه ده چې په کوټه کې نن پیل شوې ده او پکې سیاسي کاروباري او ولسی مشران برخه اخلي په دې اړه نور تفصیل به د خبرونه په اوږدو کې واوري او د خبرونه پر وروستۍ نیمه کې سندرې جادوګر خبرونه هم لرو خو اول خبرونه له اسرار علم مومند
کبونو سرټکی د پښتونخوا ملي امنی پارټۍ لخوا په بلوچستان کې د روان امنی خلاف او د ورځنی ولسی جرګه روانه ده. په خبر پښتونخوا کې په روان 2015 کال کې د بيزو تړاکو یا ملکی پاکس وایرس لومړی پیښه سب شوی او طالبانو د خپل مشرانو نیول لپاره د جرمونو نړیوال عدالت امر رد کړ. اوس خبرونو تفصیل د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لخوا په بلوچستان کې د روان امنۍ خلاف او د روزنې ولسی جرګه روانه ده. پرون په کوټه کې د جرګې په لومړۍ ورځ سیاسي او قومي مشرانو د کاروباري اتحادې غړو په خپلو بیانو کې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د امنۍ مخه ونیسي او د خلکو د ځان او مال د خوندي کولو خپل آئینی ذمہواري پوره کړي. پر دې مخاله مشالو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی سکتر عبدالحق عبدال ویل چې دوی د هرې سیمې د قومي مشرانو جرګې جوړوي او هغوی به بیا خپلې ستونزې اړوند چارواکو ته ګدي.
کم غیر بندوس بندوستم زکی دی دا و نور کومو ته لاټسی دی لا لټکی شه دا مشکلات بیانې د خپل تعلیم مشکلات بیان کړی دی او خپل منځنی شکم شکړی دی چې موجوده سرکار عدالتونه په کلو نه خلاصولای دغه د خپل بدی شخړی ستونزې دلته بیانې چې دې جرګې دلاري د زړه تزله راحل سي.
حکومت د جرګې بینوالو د غوښتنو په اړه تازه سند ویلي خو له دې وړاندې ویلي چې د سیمې امن او پرمختیا ته ژمن دي. په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د قدرتي وسایلو په ګټه کې د صوبې او ضلعو په برخو باندې بحثونه شوي. پرون د اسمبلی غونډې ته په وینا کې حکومتي غړي تاج محمد خان وویل چې د قانون تر مخه د بجلی، ګیس او نورو وسایلو د ګټې 10% به هغه ضلعو ته ورکول کیږي چیرته چې دغه وسایل موندل شوي. نوموړي زیاته کړه چې د خزانې وزارت دغه پنګې په نورو ضلعو کې خرڅ کوي چې د انسخا سرغړونه ده. په اسمبلی کې بحث نه وروسته حکومتي اپوزیشن غړو دغه معامله د نورو پلټنو لپاره په متفقه توګه د توانایي قیمه کمیټې ته وسپارله. بلخه په اسمبلی کې د پیپلز ګوند د پارلماني مشر احمد کندی ویل چې د صوبې وزیر اعلی واک لري چې د وسایلو د ویش معامله د ګډو ګټو کونسل په غونډه کې راپورته کړي. نوموړي زیاته کړه چې پاخه بیل خپل برخه نور کوي او صوبه یې زلول نور کوي. بل خو د قانون وزیر عبدالله مشال دوسر په خبرو کې ویل چې د توانایي قیمه کمیټه بعد د معاملې جاج اخلي او د هواري لپاره به یې د وفاقي حکومت سره خبرې کوي. خوراکي مواد او دوايانو بار د اویا څخه زیاتو گاډو کاروان پړه چینار سره رسیدلې. د کورم مرسیال کمشنر پرسیاب زبیر پرون لرسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دا د گاډو پینځم کاروان وو چې د حکومت په منځګړیتوب د اوربند وروسته پړه چینار سره رسیدلې. دا په داسې حال کې دا چې د ټل پړه چینار مرکزی لار سیمه کې د فرقایزه تشدد لقبله د تیرو څلورو میاشتو راهیسې تړلې پرته راځي. په نتیجه کې د کورم په ډیرو برخو کې د خوراکي موادو او دوايانو کمیرا مسته شوی. بل خو د کورمی په مندوري سیمه کې ځای خلکو خپل احتجاجي پلت دوام ورکړي. دوی د خپل هغو 1500 څخه زیاتو دوکانونو او کورونو د تاوان غوښتنه کوي چې تیر کال د نومبر په 28 په بګن په حمله کې وجړ شوی وو. دا په حال کې دا چې د جنوري په لومړۍ نیټه د خبر پښتونخوا حکومت په منځلتو په کورمه کې د شیاګان او سنیان ترمنځ د سولې تړون پر کېدو سربیره لا هم لارې تړلې پرتی دي او څنګه پایتا نظر رسیدلې. په خبر پښتونخوا کې په روان 2015 کال کې د بيزو تړاکو یا منکی پاکس وایرس لومړی پیښه سب شوی. د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر د روغتیا سلاکار احتشام علي نن رسنیو ته په لګلي بیان کې ویلي چې له دوبۍ څخه پراغلی یو تن کې د منکی پاکس وایرس پخلی شوی. په بیان کې راغلی چې دا مسافر په پیښور هوایي ایرپورټ راغلی نو له دې کبله د هوایي ډګر منتظم ته امر شوی چې د هغو ټولو مسافرو معلومات اهم راټول کړي چې د منکی پاکس ناروغ اتن سره په جهاز کې راغلی وو. د اعلی وزیر د صحت سلاکار وایي چې په خبر پښتونخوا کې تر دې دمه د بیزو تڼاکو لس کیسونه ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان پر پاڼه لیکلي چې د امپاکس په وایرس اخته ناروغان پر بدن تڼاکو ته ورته دانې پیدا کیږي، تبه لري، د سر عضلات او ملا درد لري او ستوماني محسوسوي. سازمان وایي چې د امپاکس وایرس له یو کس نه بل ته خپرېدای شي، نو ځکه ناروغان باید ګوښه کړل شي. او په افغانستان کې د طالبانو بوري حکومت د جرمونو د نړیوال عدالت لخوا د ښځو د زورولو په تور د دوه طالب مشرانو د نیولو امر رد کړی. د براس حال کې دا چې د انټرنیشنل کریمینل کورټ مشر څارنوال کریم خان د جنوري په 23مه اعلان وکړ چې هغه د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده په ګډون د دوه لوړپوړو طالب چارواکو د نیولو د امر جاری کولو خواست کړی. نوموړي زیاته کړه چې د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جرمونو د جنسیت پر اساس په زورونو کې لاس لري. د طالبانو د بونو چارو وزارت پرون په لمکه د نړیوال جنایي محکمې لخوا د دوی د رهبر هبت الله خونزاده او د ستر محکمې د رئیس عبدالحکیم مقانی د نیولو غوښتنه د ګونې چلند او سیاسي حسول شوی موضوع بللی. د تر دې مهال مشال خبرونه
ولدم کتاب مشال لريو ته وګي خبرونه مو د اسرار علم مومن اوریدو. د خبرونه په لور ورجو د سر موضوع تاسو پام راګرځوم. پښتونخوا ملي عوامي ګوند په صوبه کې د رواني نامنې خلاف په کوټه کې درې ورځنۍ قومي جرګه پیل کړې ده. په دې جرګه کې سیاسي او ولسی مشران او د کاروباري اتحادي او استاذي برخه اخلي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د خلکو د ځان او مال حفاظت باوري کړي او دوی د تعلیم او روغتیا ستونزې هواري کړي. پښتونخوا میډیا و میګون لدی وړاندې په لورلای جوب سیوای پښین او چمن کې هم جرګی کړی دي. په دغه اړه تفصیل زموږ همکار سمد شبنم راغون کړي.
په بلوچستان کې د زیات سیوی نامنې پر ضد پښتونخوا ملي او میګون د جنوري پر 23مه په کوټ کې درې ورځنۍ جرګه پیل کړي. د جرګې یو برخوال ملک نایت لاکاسی مشال ډټول چې د پښتنو د ستونزو هوارولو یو ځینې لار د پښتنو یواله دی.
د 200 کال سره د دې قوم د دې جغرافي مسائل ورس په ورس پیچیده کیږي. موږ په خپل مزکه ټینګ نه دي. موږ تر اوسه پوری په ایمانداري پښتنو هغه څن نه دي کړی چې و چې غسی او د دومر لوی وطن او د دومر لوی قوم د دې مسائل سو.
د کوټی چې ترایو سوداګر ادار خان اسګزی مشال ډټول چې په بلوچستان کې د زیات سیو نام نه لکبل د سوداګرو کاروبارونه خراب سوي دي. دا غب خبره چې مده جرګه ته و سوداګرو ته ورپیشي ستونزې راوړي.
موږ دا و جرګه کې کم زیاتره دغه و پردا باندې و سبا کاروباري لیول باندې هر سړی په تکلیف دی. دلته نمړ ځان مې پوزد نه مال مې پوزد نه بچان مې پوزد نه مکور مې پوزد.
پښتونخوا ملي او میګوند د جرګې په داسال کې راوللي چې په بلوچستان کې د نامنې پیچی زیات سیوی. د یادګوند د مرکزی غړو په خبره چې دوی به د هر سیمې له کامی مشرانو جرګګي جوړوي چې هغه به و پښتنو ته ورپیش ستونزې د هړوند چارواکو مخې ته ږدي. د جرګې مال د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزی سکیټری عبدلک عبدال د یاد جرګې په اړه مشال ریډو ته صدا شوول
چې کوم قبایل د کوټ دلته پراته دي، حتی کا هزاره پروتي، کا بلوس پروتي، کا وزبک پروتي، کا پښتون دي، څوک د کوټ وبچ نه ګاندي، څوک د کوټ شهر اوسېدونکي دي. ځلې هغه ته دعوت بلنه ورکول سوی ده، هغه په دې خپل برخه خسته ده او هغه خپل ستنز دلته د خپل پلارو د نیکو په سوو کولو د مزکو دا لاټ کیږي. د دې چې کوم غیر بندوست مستم زکی دي دا و نور کومو ته لاټ سی دي. دا مشکلات بیان دي، د خپل تعلیم مشکلات بیان کړی دي او خپل منځنۍ شکم شکړی دي چې موجوده سرکار عدالتونه په کلو نشي خلاصولای. دغه د خپل بدی او شخړې ستونزې دلته بیانې چې د دې جرګې د لارې د زړه تزله راحل سي.
پښتونخوا ملي او میګون تر دې وړاندې په لورلایي جوب سیوی پښین او چمن کې هم جرګې کړي. په دې جرګو کې له حکومت د تعلیم، روغتیا او امن ورکولو غوښتنې کړي. خو د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومت ویلي چې د تراګری ختمولو او امن ټینګولو ته ژمن دي او په دې اړه اقدامات روان دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
ا اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګی. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په غونډه کې د صوبې د قدرتي وسایلو د ګټې د ویش په اړه بحثونه شروع شوې دي. د اسمبلی ځینو غړو وویل چې د قانون تر مخه هغه ځلو ته د قدرتي وسایلو د ګټې 10% برخه ورکولی شي چېرته چې دغه وسایل مندل کیږي. حکومت دا قانون نامری کوي. وروسته اپوزیشن او حکومتي غړو په شریکه دا معاملات د نورو پلټنو لپاره د توانایي قائمه کمیټه ته حواله کړل شو. د اپوزیشن غړو په حکومت غږ وکړ چې دا معاملات د ګډو ګټو د کونسل په غونډه کې راپورته کړي. نور معلومات زموږ خبريال غلام غوسرک.
د جنوري په سلیر وشتمه نیټه د اسمبلی په اجلاس کې دا معامله حکومتي غړي تاج محمد خان راپورته کړه. هغه د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د وسایلو د ګټي د ټاکل شوی طریقې کار تر مخه د بجلی، ګیس، تیلو او نورو وسیلو 10% رائلټي به هم په هغه ځلو کې مصرف کیږي چرته نه چې دغه وسیلې را پیدا کیږي. خود صوبې د خزانه وزارت د وسایلو د ګټي دغه پیسې په نورو ځلو کې مصرف کوي.
فاینانس ډپارټمنټ یوز سچ اماونت فار اذر پرپزز ویچ از شیر انجسټس ټو د پبلک اف د کسر ډیسټریکټ.
په سمنې کې په دې معاملې د توت بحث وروسته د حکومت او حزب اختلاف غړو دا معاملې په متفقه توګه د توانایي قائمه کمیټه ته د نورو پلټنو لپاره وسپارله. په دغه اړه د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې دا مسله ډیره اهمه ده او چې کومې سیمې غنی وسیلې لري نو نه د صوبې د خزانه وزارت او نه وفاقي حکومت هغه سیمو ته پاملرنه کوي نو ځکه دوی په شریکه دا معامله قائمه کمیټې ته وسپارله.
صوبې ته چې کوم رویلټی د وفاق نه ملويږي آیا هغه پورا ملويږي نه ملويږي چې دی علم پته وشي او بیا چې صوبې ته ملاو شي نو صوبا مغی کې لکه 100 روپی ملاو شي نو یې کې 10 روپی یعنی 10% هغه بیا فردر چې دا ماغه ضلع ته ورکی چې کوم ځای کې پیداوار وي کاغه ټوبیکو دا کاغه هایډل پاور دا او کاغه اویل اینڈ گیس دی کزه بدر د خپل د کوهار ډیویژن خبره وکم چې د مو مم اویل اینڈ گیس پروډکشن دا د مو رویلټی صوبې طرف ته چې دا د بقایا دا تقریبا د ټیم کې د 18 عرب نه زیات بقایا دا د کوهار کرک هنګو ان دی کوهار ډیویژن اوس مو ته صوبا بقایا دا کې د صوبې ته وفاق بقایا سټینډینګ کمیټه ته فلل ریفر شو اول تک یو بیا ډیټیل کې ډسکشن کیږي.
په اسمبلی کې حکومتي غړو د بحث پر مهال په وفاقي حکومت هم نیوکې وکړې چې د بجلی، تیل او ګیس د ګټي پوره پیسې صوبې ته نه ورکوي. خو د حزب اختلاف غړي احمد کونډي لمشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې صوبایي حکومت په خپل پدې کې فعال کردار نه لوبوي.
آرټیکل 154 لاندې چې کوم دی چیف منسٹر سره اختیار دی چې آب خط لیکي. زموږ مقدمه ډیره مضبوطه ده خو زموږ وکیل چې کوم دی کنه دا ډیر سخت بیکاره دی. ویلو مقصد دا دی دا به صوبایي حکومت سی سی آی کې پورته کوي کاغه این ایچ پی دی کاغه آئل دی کاغه گیس دی. که تاسو کتلی تاج صاحب چې کوم خبره کړی هغه وایي چې موږ ته صوبایي حکومت خپل پیسې نه راکوي چې کوم 10% موږ سره وعده کړی دا هغه ریکارډ به اوس راشي کمیټي ته تاسو وګورئ. یو مقدمه وفاق سره ده، یو مقدمه صوبې سره ده. وفاق والا مقدمه هم نه پوره کیږي لګیا دي پیسې موږ ته نه راکوي زیاتوب کې لګیا دي او صوبا هم زیاتوب کې لګیا دي چې کمزې کې آئل ویل دی، کمزې کې نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہائیڈرو اسٹیشن دی، کمزې کې گیس دی. هلته هغه خپل رائلٹی چې کم دی کمیٹمنٹ کړی دی 15% یا 10% والا آدی نه ورکوي لګیا دي. والله
په صوبایي سمنۍ کې د جنوري په سلیرویشتمه په صوبه کې د کر کروندې په ځمکو د زرعي انکم ټیکس لګولو د قانوني مسودې ترڅنګ د پولیسو د سارنې لپاره د خیبر پښتونخوا ریګولیټری فورس په نامه د نوي ځواک جوړولو قانوني مسودې هم په اسمبلی کې وړاندې کړې شوې او امکان دی چې په روانو څو ورځو کې د قانوني مسودې هم د اسمبلی نه منظوري شي.
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخي کړئ او تبصره پیوکئ. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. په داسې حال کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هیله خوندلې ده چې د ولسمشر ټرمپ د نوي حکومت د لاندې به د امریکا او پاکستان اړیکې وده وکړي. د نړیوالو چارو شنونکي وایي چې د سویلي اسیا په اړه د ټرمپ انتظامي پالیسیانې په هند او چین مرکوزې دي، او د وزیر اعظم شهباز شریف حکومت د ټرمپ انتظامي سره د اړیکو پر مخ وړلو لپاره د ډیرو ننګونو سره مخ کیدای شي. په دغه اړه نور تفصیل د شاهین بنیري په راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ولسمشر ټرمپ د نوي حکومت د لاندې به دوه اړخیزې اړیکې لا جوړې شي. د وزارت ویان شفقت علي خان د جنوري په 23مه په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې د نوي انتظامی سره کار کولو ته آماده دي، خو د پاکستان په کورنیو چارو کې نه لاسوهنه د دوه اړخیزه اړیکو یو داسې بنیاد دی چې هیڅ معامله پرې نشي کېدی. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال نوید صدیقی وویل
د خارجه وزارت ترجمان هم پرون دا ښکاره کړه ده چې مونږ ټرمپ ایڈمنسٹریشن سره د خو تعلقاتو هیله کوو، خو مونږ دا نه غواړو چې ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یا دا امریکی حکومت دا پاکستانی معاملاتو کی دے مداخلت اکڑی. دک خبر وزیر اعظم ہم کئی او وزیران ہم کئی او دک خبر دا خارجہ وزارت ہم کئی چے مداخلت نہ منو. مداخلت سا مطلب دا عمران خان پا بارا کے زیرو ٹالرنس تے، خو دا پی ٹی آئی والا دا ٹرمپ نا دا ہلے لدی چے ٹرمپ راضی او یو سٹیٹمنٹ پا لازمی ورکی.
دا په داسې حال کې دا چې تیر کال د امریکا کانګرس په پاکستان کې د جمهوریت او بشري حقوقو په اړه پوښتنې راپورته کړې، او د ډیموکرات او ریپبلیکن دواړو ګوندونو د شپېتو څخه زیات غړو د یو لیک له لارې د هغه وخت د ولسمشر جو بایدن څخه وغوښتل چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان په ګډون ټولو سیاسي بندیانو د خوشي کولو لپاره وکالت وکړي. د اسلام آباد اندېښنا هغه وخت لا ډېره شوه چې د ټرمپ انتظامیه ځانګړي استازي ریچرډ ګرینیل په ښکاره ډول د عمران خان سره په حکومتي چلن نیوکه وکړه او داغه د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په دغه اړه په نیویارک کې میشت خبریال او شنونکي جهانگیر خټک وایي چې د ټرمپ د راتګ سره په واشنگټن کې فضا بدله شوې ده.
شکل نه ډونلډ ټرمپ الیکشن ګټلې دي، دا هغه نږدې ترين خلک لکه ریچارډ ګرینیل ونته یا زلمه خلیلزاد وګوري، د کانګرس غړي دي، دا هغه رویه وګوري، دا هر څه چوغري هغه تک یو شی مشترک، هغه دا او چې هر چا دا منله چې پاکستان کې جمهوریت نشته دي، هر چا دا منله چې پاکستان کې سیاسي اسیران شته دي چې کم کې عمران خان هم شامل دي. نو لہذا اگر خلق چې کم پاکستان کې چې کم موجوده سیاسي نظام چلیږي هغه باندې تنقید کوي، هغه په طاقت کې راغلي دي، نو ماته ځکه دا ښکاري چې کا امریکا باضابطه تبدیلی نه هم کوي، د امریکا رویه یقینا به بدليږي.
بیا ځینې کارپوهان وایي چې د امریکا لپاره هند او چین تل مهم پاتې شوي دي، خو د ترهګرۍ ضد جنگ او افغانستان لوجې پاکستان هم ډېره وړتیا لري. په اسلام آباد کې د نړیوال اسلامي پوهنتون د نړیوالو چارو د مطالعاتو د څانګې مشر ډاکټر منظور احمد افریدی وایي چې پاکستان د خپل ستراتیژیک موقعیت له کبله ډیر مهم دی، خو د هند او امریکا نږدې اړیکې د پاکستان او امریکا اړیکې پیچلې کولی شي. نوموړی زیاتوي
کله طرح غری خبره وشي نو په دې باندې به امریکا ته چې دې خدشات وی او امریکا په پاکستان باندې زور وروړي چې په دې حق له حق له باندې اقدامات وکي، ورسره کم د هند کارت دې هغه به هم امریکا وخت په وخت باندې استعمالوي چې پاکستان باندې کمې خبرې منلوي، لکه د انډو پیسیفیک کما ستراتیجی دا چې هغه یو هندوستان ته غټ کردار په دغه سیمه کې او په بحر هند کې ورکول دي. نو په دې حق له کمونګو ګورو نه پاکستان کمی اړیکې د امریکا سره دي، په دې کې به خامخا کڑکېچ راځي.
د راپورونو تر مخه په واشنگټن کې دا مهال یو خوا د تحریک انصاف پلویان او مرستندوی ډلې د ټرمپ انتظامی سره د اړیکو نیولو او عمران خان د خوشی کولو لپاره د کانګرس د غړو د ملاتړ هڅه کوي، نو بلخوا د پاکستان حکومت هم د انتظامی مهمو شخصیتو سره د اړیکو ټینګولو لپاره خپل هلو ځلو ته دوام ورکړی دی.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. او د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ ان ډی ایم د کوونکو سازمان د ګوند مشر محسن داوړ ته د مرګ د ګواښ خلاف احتجاج مظاهره کړې ده. د داوړ په ګډون د سیاسي مشرانو د امنیت باوري کولو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې محسن داوړ وایي چې د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارو ورته ویلي چې افغان طالبان یې د وژلو پلان لري. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو د کورونو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری پرون په خوست کې یوې غونډې ته ویلي چې دوی د افغانستان څخه بهر د چا د وژلو اراده نه لري. نور حال لبنونه عمر وزیر راک
د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ د جنوري په 22مه مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي ول چې د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارو ورته ویلي دي چې افغان طالبان یې د وژلو نیت لري او طالبانو یې د وژلو لپاره چاته 15,00,000 امریکایي ډالر ورکړي دي. په بنو کې تر سره شوې لاریون ته وینا پر مهال د غورځنګ خیبر پښتونخوا ویان جمال داوړ وویل چې سیاسي خلک خو د کام لپاره غږ پورته کوي. هغه څوک د مرګ په غواخونو نشي خاموشه کولی.
د میش د پرانوې خبره نه ده. میش د خپل اوس پنجام بند پوي چې دا بیا کول نه چیرته داسې اوس چک شو ده چې چا د کوم خبره کړې ده، چا د امن خبره کړې ده. دا عثمان ککړ، ارمان نونی، عارف افغان د سلسله د امر وجداد چې کدای شي چې په ټوله نه ورسه خدا واحد جرم یې دغه و چې د کوم ته رښتیا ویل و د کوم ته سوکالي غوښته د کوم ته ژوند غوښته. دا پریکټس روان ده چې اواز په تشدد سره خاموش کړه.
د غورځنګ صوبایي جنرال سیکرټر ندیم اسکر خپل وینا کې د ملک پر امنیتي ادارو نیوکه وکړې او وی ویل چې د بل هیواد وسلوالو د بریټ پلان نه زمونږ ادارې خبريږي نو څنګه بیا مخه نشي نیولې.
په ټوپ نمبر 1 پوند سول پورته کیږي چې څنګه کېدای شي چې څوک د هندوستان نه یا څوک د افغانستان نه که څوک وګوري چې میش دا ختمول غوړي واغه روش واغه خپل اهداف ته کمیابېدلی شي ورسېدلی شي. دا تورینا چې ته په چا خلګوي خو په دا پوند نن ټول کوم خصوصا انډیا موزخ شوی دی. دا د خلک دی، دا وطن چې سکوت کده دم مینس کې سہولت کری چا کړی وا په سپین اورز یې کړل. دا خلک ډېر وسته دموار پاکستان ریاست دی امیش دوا د خلاف وی.
2024 کال عامو انتخاباتو کې هم د کمپین پر مهال پر داوړ د میرام شاه تپی سیمه کې وسلوالو برید کړي وو چې نو ما وړې ورسخه روغ وتلې وو. د انتخاباتو پس هم د ان ډی ایم په وینا میرام شاه چمړې مخې ته د دوی په پورم نه احتجاج ډزې شوې وې چې سلور پلویان یې وژل شوی ول او د داوړ په ګډون سوار لس نور ژوبل ول. افغانستان کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری پرون په خوست کې د ملایانو د فراغت یوې غونډې ته وینا کې ویلي چې دوی افغانستان څخه بهر د چا د وژلو اراده نه لري. دا ورته د طالبانو لخوا د غواش پاړه پولیس چارواکي وایي چې هغه ته ویلي چې د پیښور څخه خوندې ځای ته منتقل شي. د نوموړي د کور اطراف یې خوندي کړي. د ملي جمهوري غورځنګ مشرانو او پلویانو په مظاهرو کې وویل چې د داوړ د ژغورنې ریاست ذمہ وار دی. که څوک ورته د زیان اړولو اراده لري نو حکومت ته مخه ونیسي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي چې د افغانستان په اړه په خپلو تحقیقاتو کې د بشري حقوقو ټول سرغړونې شامل کړي. د جرمونو نړیوالې محکمې د پنځمې په ورځ د طالبانو لوی مشر او د سترې محکمې د رئیس د نیولو غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان پرون ویل چې د طالبانو داعش ډلې لخوا نورې جدي سرغړونې هم باید وڅېړل شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د بشریت پر ضد د جرمونو او د جنسیت له مخې د خلکو په ځورونه کې د احتمالي مسؤلیت په خاطر د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه د افغان ښځو نجونو او د جنسیت بدلو د ټولنو لپاره د عدالت د ټینګښت په برخه کې یو مهم ګام بللی دی. خود بخنه د نړیوال سازمان مشر په عین حال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نورو سرغړونو په اړه د تحقیقاتو د پراخیدو غوښتنه کړې. په یو بیان کې چې پروند د امنیسټي انټرنیشنل پر ایکس باندې خبر شو، د دې سازمان د عمومي منشي اګنس کالامارد له قوله راغلي دي چې په دې برخه کې د جرمونو د نړیوال محکمې د لوی څارنوال کریم خان د اعلان هرکلی کوي. مېرمن کالامارد ویلي چې دا په افغانستان کې دننه او له هواده بهر د افغان ښځو نجونو او د جنسیت بدلو یا نورو هغو کسانو لپاره چې د خپل جنسیتي هویت په خاطر د طالبانو لخوا ځورول شوی یو مهم او هیله بخونکی پرمختګ دی. خو مېرمن کالامارد د جرمونو له نړیوالې محکمې څخه دا هم غواړي چې د 2023 کال له مې میاشتې راهیسې د بشري حقوقو په برخه کې شوې ټولې سرغړونې چې د نړیوالو قوانینو په اساس بشري جنایتونه ګڼل کیږي هم وڅېړي. د بخښنې د نړیوال سازمان مشر له قانوني پړاوونو پرته د انسانانو وژنې، شکنجه او د ناوړه چلند نور ډولونه په غیر قانوني ډول د خلکو توقفونه بندی کول او امدی ورکول او همدارس د اسلامي دولت دلې یا داعش د خراسان څنګه لخوا د هزاره ټولنو او نورو مذهبي اقلیتونو په ګډون د ملکی وګړو سیستماتیکا او پراخه ډلې زوژنه په هغو سرغړونو کې یاد کړي چې په اړه یې باید څېړنه وشي. د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د خځو د څنګه مرستیاله هیدر بار وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونکو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې تازه اعلان لومړنی ګام دی او ورپسې باید نور اقدامات هم وشي. مېرمن بار بیگانه وخت له ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه،
څرګند خبره ده چې د طالبانو ډیر نور چارواکي هم ستا چې د جنسیت له مخې ځورونو کې ښکیل دي. دوی هم باید د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا عدالت ته راکاګل سي. خو باید ووایم چې یوازې د جرمونو نړیواله محکمه افغان ښځو ته عدالت نسی ورکولای، بلکې د جنسیت په اساس د ښځو پر وړاندې د تشدد د ټولو ډولونو د منځوړلو له کنوانسیون څخه د طالبانو د سرغړونو قضیه چې ګڼو دولتونو یې د وړاندې کولو ژمنه کړې هم باید تر لاس لاندې ونیول سي.
د بخښنې د نړیوال سازمان مشر له ښاغلي کریم خان څخه دا غوښتنه هم کړې چې پر خپل هغه پریکړه بیا غور وکړي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او د پرزیدلې جمهوریت دولت د وسلوالو ځواکونو لخوا د شویو جنایتونو په اړه تحقیقات په موقتی ډول له لومړیتوب څخه ایستلې دي. مېرمن کالا مارد وایي چې که د امریکا د پاوځ او د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای او د نورو نړیوالو ځواکونو لخوا د شویو بشري جنایتونو موارد له لومړیتوب څخه وایستل شي، نو ښایي داسې یو ذهنیت رامنځته شي چې د جرمونو نړیواله محکمه له بېلابېلو مسایلو سره د مور مېرې چلند کوي. افغانستان په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې د بېلابېلو حکومتونو او ډلو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو ډګر و. خو پښتنه دا ده چې نړیوالو اوس ولې دا مسله ډیره جدي نیولې ده. څارونکي د دې علت د طالبانو اقدامات بولي چې د ټولنې پر نورو برخو سربیره د هیواد نیمایي وګړي یعنی ښځې په نخښه کړې دي.
د مشال رډیو بیلابیل خبرونې په غږیزا تصویري ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. کو ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال رادیو ډاٹ کام یې پته ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او پښتونخوا کې دونیمی بجی شوی دی د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوم. په بلوچستان کې د روانې نامنې خلاف پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کوټه کې د ورځنۍ ولسی جرګې پیل کړې ده. پرون په لومړی ورځ سیاسي او قومي مشرانو د کاروباري اتحاد یو غړو جرګې ته په وینا کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د نامنې مخه ونیسي او د خلکو د ځان او مال د خوندي کولو آئینی ذمہداري پوره کړي. د په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د قدرتي وسایلو په ګټه کې د صوبې او ضلعو په برخو باندې بحثونه شوي دي. پرون د اسمبلی غونډې ته په وینا کې حکومتي غړي تاج محمد خان وویل چې د قانون تر مخه چې د بجلی، ګیس او نورو وسایلو د ګټې 10% به هغه ضلعو ته ورکول کیږي چېرته چې دغه وسایل منځل کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د خزانې وزارت دغه پنګې په نورو ضلعو کې خرڅ کوي چې دا یې څخه سرغړونه ده. په خوراکي موادو د ویانو بار د اویا څخه زیاتو گاډو کاروان پاره چینار ته رسیدل. د کورم مرستيال کمشنر افراسیاب زبیر پرون میډیا سره په خبرو کې ویلي چې دا د گاډو پنځم کاروانو. د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ ان ډی ایم د زدهکوونکو سازمان د ګوند مشر محسن داوود ته د مرګ د ګواښونو خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. اوریدونکو اوس وخت راغلی دی د اوونی د خپرونې سندرې جادوګرې. د دې اوونی په سندرې جادوګرې خپرونه کې د پیښور د یو نومیالي موسیقۍ جوړونکي یا میوزیک ارینجر یمی خان د ژوند د هنر په اړه دغه خبرې او ځینې سندرې اورو. دا خپرونه هارون باچا جوړوي. را دې چې وورو سندرې جادوګرې.
ستړي مشه ای زه هارون بچای موریدونکو ستاسو لپاره مې د مشال رادیو خبرونه سندرې جادوګرې راوړې ده. دا ونه په پروګرام کې د پیښور د یو پیژندلي هنرمند یمی خان د ژوند د هنر له حاله خبرې کو. نو موږ له نوی आवाज د چ پخپل سندري وای بلکې نور سندغاړو ته د غوي د سندرو موسیقي ترتیبوي او سبتوي. یمی خان په پیښور کې خپل استودیو لري او وای چې لته رو شاوخوا اتل سکالو راهسې دیوه میوزیک ریکارډیست پتوګه کار کوي. د یمی خان خبرې اورو خو اول یې په غږ دا سندره.
تہران شمع
دی امی خان په غږ مسندر واوري دا دی وای په سکول کې به ناتونه او ترانه ویلې خو ورسته د خپل ملګرو په غوښتنه سندره ویل پیل کړل. نوموړی زیاتوي چې د خپل لومړی سندرې تر ثبت ورسته په کمپیوټر د سندرو ریکارډولو چارو ته مخه کړه.
زما یمی خان نوم دے اسخ میزات الیمین دے خدای فیلڈ کراتا یمی خان وای زما نیک نیم دے زما پیدائش په پیښور کې شوه دے دلته مې تعلیمی ټوله چارې دلته په پیښور کې شوه دي کاروبار هم دلته زما په پیښور کې سټوډیو او تقریبا عمر مې دا تقریبا 2.5 کال کې مې چې وای نو دا 3 کال خو مې بده هنر لپاره کار کړی دی. زه په سکول کې وم نو ما باغ ناتونه او دغه ملي نغمه به مې ویلې د وطن نغمه بیا چاره ته وې چې صاف आवाज خدي ته چرته سندره وکا یو چینل جوړ شو بیا تلاله ما سندره لپاره نه نات لپاره تلو مسل کې نو ما چې ناتو کو بیا دغه پروډوسر و غم راته و چې ستا خواز ته سندرم پکې وایا نو بس بیا مې سندره شوق شو اول مې سندره کړې و وای وای باران باران پنو باندې و سندره و زما 2000 بو چې ما کله اوله سندره ریکارډ کوله نو با دا وکتل مې دا ریکارډ کی کی څنګه مې دا زما आवाज خو ډیر خوشو مې دا څنګه چلو شو کنه آیون شفیق په خپل ډیر ذات کار کړی دی هغه سره مې ریکارډ کوله هغه په کمپیوټر باندې ریکارډینګ کوو نو ما دې کمپیوټر ته وکتل ما چې आवाज ریکارډ کووالته به میوزیک هم جوړ شول زما دې سره شوق پیدا شو چې دا خو کمپیوټر چون کې زما خپل سبجیکټ او ما به دا ټیچینګ هم کوله دا کمپیوټر دا نو بیا خو مې دا خو آسان کار دی مې زما په لاس کې دی دا کمپیوټر او مې دا خو ریکارډینګ نه به مې چلی زکو دا سه آسان خو نو خو بس یو پرچ مې مخه شو نه بیا مې زدم کو
د پیښور د یمی خان په غږ مو د بل سندره وریده دی وای چې هلکو نو هندی سندره به وریده خو ورسته د زینو پښتنو سندرغاړو سندره خوخي شوي او کوخخي وکړ چې دا غوي په څیر پښتو سندره له ماډرن سازونو سره ووای
ما پښتو موسیقي باندې راکمه وریده منګه به د انګلیسي یا هندستان موسیقي چراغه به وریده په دې وجه چې هغه کوالټي به منګه خوخه او هغه وخت کې پښتو موسیقي منګه د باغ وخت کې دا سلګیده چې لکه دا غ جوړ رنگ دی او ټیپیکل سټایل دی منګه بنه خوخه ولا بیا مې یو سندرغاړه دی رحیم شاه نومیږي ډېر غټ سندرغاړه دی ماشاءالله چنه یو البم هغه کړو هغه چې ما وریده ورکوټو ناغه البم چې ما وریده راغی موسیقي ډېر جدید و او پښتو نو بزړې ذات متاثر شوم مې چې دا لکه پښتو کې خدا سي کار هم کوي کم چې منګه په هندي موسیقي کې یا انګلیسي موسیقي کې ورو خدا پښتو لپاره هم کوي لکه ما خو قیدل لغه ماډرن او پکې بیا شعر انتخاب باندې نه پوهېدو هغه ټایم کې چې شعري به څنګه کو چې یو زړه سندره وه وی وی باران باران ډېره ویلې شوې ما دا خپل ریکارډ کړه بلکې د خپل سندره نه بعد ما ستاسو سندره بیا چې اول ریکارډ کړه ما ستاسو ریکارډ کړه بچا جی ما چې بیا کله تاسو ورې دی نو بس داسې مې دا وجود مې داسې دغه شو درې درلا ویختر باندې کنه مې چې لکه داسې سندره غاړي مشته تاسو خو ما نه وی اورېدلې بیا دا غینه پس تاسو مې اورې دی او تاسو سندره بیا بس بیا پتا سو مې نشم
مشال ریډیو سندره جادوګر خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې د پیښور دی او پیژندلی هنرمن یمی خان سندره اوري نو موړې په همدې خار کې د موسیقۍ د سبت یو استودیو لري یمی خان وایي له کمپیوټر سره مینه اړکل چې میوزیک ریکارډینګز دا او همدغه خپل مسلک وګرځوي نو موړې زیاتوي د ریکارډینګ د مسلکي زده کړو فرصت ورته برابر نو خو بس دا چې مهنت یې وکړل او په غیر رسمي توګه د موسیقۍ د سبت چارې زده کړې
په 2015 کې زه په یو اکیډمۍ کې وم یو کسره بسراغي ارشد نومیره هغه وی چې د سټوډیو کولاو مړه مشهور دی میوزیشن پرنسپل نه تاسو کو چې دا سی یو تن تاسو سره شې چې هغه کمپیوټر ریکارډینګ باندې پویګو نه هغه وی چې مون کمپیوټر باندې خو پویګو بټ ریکارډینګ باندې مون نه پویګو بیا چې هغه روانه کو ورته وی ګوره کوم سره یو ټیچر دی زمان عمر ته واغست چې هغه لک شوق شته هغه زی ورته پنخه کړم بیا لاړه مغه ما ته کال وکړ ریکوست وکړ چې زما کور ته ما سره لاړشه لاړه مغه ته مې سیستم چالو کو ریکارډینګ مې ورته شروع کو په 2001 کې ما د یم سټوډیو د آغاز غشتو مکمل ریکارڈنگ خو واقعی چې ګران کار دی دا سنه چې صرف کمپیوټر باندې پوهه غواړي هغه ټیکنیکل کارونه دي د موسیقي سینس هم پکار دی انسان ته چې هغه د موسیقي ذهن دي موږ خو نه پوهېږو خو مشرانه وایي چې دا له ګاډ گیفټډ دی مطلب تا ته اتای دي دا سور ارسه ما بیا یو مس لوري زمنګ په یو آفس کې کار کول زه چې کله سکول مې وینم ما بداسي یو ورکوټه شانته جاب ته شوق نه ان جی او ټایپ یو زه وایي کې به انګریزان راتل نو زه په دې خاطر ورتلم چې زاغي سره انګلیش لنګ which the conversation ko zama ba ka team class una gastal miss lori yo angrez ba ghi ba recording ko laptop ke ma ta basic recording aghi khole de na ba yo ni zakra banna ba ba ke internet ra ghi computer na ma de zakra ok da internet na na bas yo ze tor sir halan ke das proper o sa zaman ishta da da chi shauk pakar de olex ragar pakar de
اچھا زمین لے ونی او لے ونی موجنی
سندرغاړې او موسیقي سپټونکو یمی خان وایي اوس مهال پښتو سندرې د کمپیوټر د استعمال او د الکترونیکی سازونو په وسیله نوي شوې دي. نو موږ له زیاتوی دا سم ده چې کمپیوټر یو سندرغاړي ته سندره ویل اسانه کړې دي، خو په سندره کې کیف او خوند راوستل په کمپیوټر نه بلکې د سندرغاړي په فني صلاحیت پورې اړه لري.
موسیقي خو عمر موسیقي ده کوم چې مخکې و مخکې هم دغه ډرمز او دغه شیان استعمالېدل، اوس هم دغه استعمالېږي، فقط لږ انداز نوی شوی دی، لږ بیسونه میسونه او لږ جدید انسټرومنٹ پکې کړي استعمال کړي. نو موسیقي خو ماغه ده، البته کومنګ د ریکارډینګ خبرو کو ډیجیټل ریکارډینګ چې مخکې کوم ریکارډینګ وو هغه به مینوال ریکارڈنگ کے دا مینوال شان ب پرتو او سما کا شان دے خو بدارے کہ کمپیوٹر دور دیو بس پ کمپیوٹر کے استا استا اسانتیا دا ووکلسٹ اسانتیا د دی خو ڈیجیٹل نے سبا دیتا وئی پ دی وجہ با نے سندگاڑی رو وتل غوی چھ بس کمپیوٹر دی آواز جوڑی گی صحیح دا جوڑی گی ہو یو فیل یا یو سندرغال جے کم د زڑن سندر وئی غ خو زن شم جوڑو لے زبدا غ سور سے کم دا غ بٹ اگر کہ جے کم یو ٹیلنٹ خدای ور کڑے دیا گاڈ گفٹڈ کم شین دیا خو تو زنم شب برا وستے کنا اول بس صرف موسیقی ب گرم موسیقی و ریدم ب مستو بس خلق ب گڑے دل خوشالے دل بندن سبا خلق پوشی وی دی اغا ور سره خ شیرم گوری دی آرٹسٹ پ آواز بان پوشی وی چے دا سوری لے دے یا سوری لے نہ دے.
یمی خان زیاتوی شوری هڅه کړي چې په خپل موسیقۍ کې د سیمې روایتي سازونه وکاروي. د دې پیښور هغه ساز غږونکو همرا پیژني چې د سره د سندرو د سب په چارو کې همکاري کړې ده. یمی خان زیاتوی اوس مهال کمی سندرې جوړوي او وجه یې دا خي چې غواړي زیات معیاري کار وکړي.
ما چې کله کار شروع کو نو ما خو داسې نه ګڼل خو زما خپل خواهشو چې زه دا کوم انسټرومنټ تي لکه رباب شو، اوریجنل رباب شو، یا شپېلې شو، یا تبله شو، یا هارمونیم شو، یا ستار وایلن شو، کوم چې ژوندۍ سازونه دي ما به کې دینه کار اغسته دي. دا غي وجه دار چې انګريزان هم دا وي چې نن سبا موسیقي ډیره زیات ډیجیټل شو او ماشيني आवाज ورکي خو غواله پکې ختم شوه دي. نو انګريزان ایونه غوي داسې یو ماشينونو لو استل داسې کار غو چاغي کې لګه خواګر راشي د موسیقي هغه مشینی کار ته وزي کنه او زمام دغه خواهش ته چې زم چلک پکې ژوندۍ سازونه راشي چلک مزه وکي کما ډېر البم داسې کړي چې هغه تر اوسه پوره چلی هغه وجه دار چې هغه خلک موسیقي هغه ژوندۍ موسیقي به ګډر خوند خلی چې کوم مخکې زرا غلو ما غټم کې بدا درز روز اوریدم کې بدا بیس می سوي ما فقط دام رکارو کو چې مو سره تبلا ډولک چرته شرطا تمبل چاغه سره روان یا مودرن فیل هم مر کې خو خواګه پکې هم روان یا د منګه د پښتو موسیقي غلک تبلې او د ډولک او د باجې هغه رنگ پکې هم روان ما پکې سره مره تبدیلی وکړه. دا ټول ټیم ورک ته ما سره رباب پلیئر دی وکالت لغم ته تکړه دی داسې ما سره آصف حسین کیبورډ غږی اوس 15 کالو شو ما سره نشته مخکې به ما سره غږ کار کولو او تاغه نه علاوه ما سره تبله باندې په کلانټ باندې خخه کسان دی چې هغه زما خپل خواهش دی چې زه کار کول نه بخښ تنانه باندې وکم چې هغه زمونږ هغه تزړه خواهش هم لیک برابرېږي کنه زمونږ خو هم دا شوق دی موسیقي زه پخپل باندې ارینجمنٹ هم کوم پخپل ترتیب هم مخکې ما فرض کا سلور غانې کول یا پینځه غانې نو سیو غانې کوم پخپل کوم کته لس کالم شپور اس کارو کو نو ز غواړو چې لګ خکارو کو مطلب د لسو په ځای باندې دوه غانې وکم خو چاغه خي او د خسن درغاړو نو سم دغه خواهش ته بس تقریبا سبا سندرغاړي چې دي نمونه چې واخلمه مشهور لکه هارون باچا خو به اول ما تاسو نو ما غستو به کرن خان شو چې دلته شروع دلته نکړه د زما د سټوډیو نه اول سندر بیا تر اخره پورې شل البم ابراهيم شاه د ګلپان چې اول سندر ما سره کړه دا داسې همایون انګار ما سره اوسم کار کې اوس داسې نور سامره چې دي تقریبا سندرغاړي سامره چې مشهور دي یا کوم مشهور نوم دي ما سره کار کړی دی ډیرو سره.
په سندرې جادوګر خبرونه کې مداونه اوریدونکو د پیښور د پیژندلې میوزیک ریکارډست او سندرغاړي یمی خان د ژوند د هنر په اړه د خبرې ووري دي. په پای کې هم د نوموړي په غږ د ټپې ووري. زه هارون بچا در نه اجازه غواړم په مخه مخه
چرتا سما مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې